ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایرانه د تاوان ورکولو غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. طالبان یې د سولې د هوکړې خلاف ګام بولي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې د راپورونو تراشو روستي خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړي دي او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپل لومړی حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې پر مالي پلان خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه اوروي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې دي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شوویلې دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ اوچت کړی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. طالبان وایي د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایی حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې امریکا په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې د بی پیلوټه الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان پوځي چارواکي کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د طالبانو ته د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. شاهین قل اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دوه سوه نهم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اته اویا وسلوال طالبان وژل شوي، دوه دېرش ټپیان دي او درې نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. بلخوا تندر قل اردو په پکتیا کې د اتلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د دوه سوه درې تندر قل اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړل، خو په ځوابي ډزو کې دوی ته تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې اووه تنه طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې پنځه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی.
تندر قل اردو په یوه جلا خبرپاڼه کې همداراز ویلي دي چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د غزنی د مرکز په ګوسفندی سیمه او خوګیانیو ولسوالیو کې لس طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د اووه ویشتو غړو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د اووه نیم سوه میلیارد یورو په ارزښت د مالي پلان په اړه خبرې وکړې. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا د وبا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سم دستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل چې اروپا پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسیږي. موږ اوس د سرمشریزې په پیل کې یو او توقعات مو لوړ نشي کېدای، خو که خپل کار په سم ډول ترسره کړو نو پر دې بحران لاسبری کېدای شو او له دې کړکېچ څخه به لا پیاوړي راوځو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د غونډې په درشل کې ویل چې اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې ده. هغه د ټولنې له غړو هېوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښيي. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 70 میلیون کیلومتر لرې واټن څخه اخیستل شوي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 150 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل: موږ د کیمرې په وسیله لمر ته هیڅکله دومره نه و نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنې لمر مطالعه ده. دا پروګرام د روان کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو.
زمون غاغل آزادۍ رادیو ناوړی اوري چې افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د وشتو په پیښه کې د وژل شوي افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
تابان باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر غیر جنگي اهدافو بریدونه کړي. دا طالبانو ته په څه معنا ده او طالبانو هم دا بریدونه د هوکړې خلاف بللي؟
اقدام دي د فشار تر څو چې تاوتریخوالي کچا دغه کښته کې طالبان کښته کې.
په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکي مرګ ژوبله ډېره شوې.
لاون یې فایر کړل او یو د موخه خسر میدای شي دون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پرې ته حقیقت شوله.
نور مسائل هم چېړو د یمنی مایي ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. په کابل کې 4:08 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شوو افغانانو د کورنیو لپاره د خساري غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان وژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خساري ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي راډیو د خبريال دیوي پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړې پر بنسټ د هغې اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي. تابان باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 5 نورو هیوادونو سره یو ځای د 252 شمېرې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د څېړنو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 252 شمېره الوتکه د روان کال د جنوري په 8 د امام خمیني له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوو راکټونو وویشتل شوه چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهی پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې پنځه ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د بریک په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خوای د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافرونکو الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین دا مسافرونکو الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهی پاسداران د راکټونو په وسیله ویشتل شوې وبلله.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو ولایتونو کې په غیر جګړیزو سیمو باندې هوایی بمباری کړی دي. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه په دې بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې پنځه میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. بیا هم امید زهیرمال د موضوع په اړه راپور لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبلی هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړي. دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې په اړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چېرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د یوې سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، د من افغاني مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپوه عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالي کچه جره ټیټه شي تر څو د مذاکراتو دپاره ښه فضا رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شوې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جګړه کې پر ښکېلو غاړو سربیره د ملکی افغانانو وژنه هم هغه څه ده چې تل یې اندېښنې راولاړې کړې دي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ جوړه اوخته. د میدان وردګ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي هم وایي په وروستیو کې په ملکی مرګ جوړه کې زیاتوالی راغلی چې دغه چارې دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختونه جله خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دي. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سلور کلن زیت سمو دوران دی ده هوان پیو برید که تپیسو خوص دلتا ده درملن لپار را وسردی نموری ازادی را روی تویل چی پا کوری ده هوان مرموی ولگی ده چی لاملای ده کورنی دو غری و جلسو و دو نور تپیان سو
زم یو اون یک پایر کلا یو دماغ خسر میدای شیدون کلا او یو ورد آخه میدای پی مرجنسی که استم پروتی پخای کات شوالا خالق دا سحوالات که دی خد غم باختر غدی و پتکال نوستو زیتی اغا ورتر و شوالا وان زیتی اغا کلا شیدون شوالا چو چو والی دا پیخی شویدی
دی وای خبر ندی که دا هوان دا غمرمی لکم لوری تو غول سیوا خو لامل ایده دا پا کور دا غم تغرخ پور سو دا په داسیال کې د چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولینو په دې ولایت کې د تیر المریض کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت دامي روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریض کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نوټول ټول د حمل نه ته تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټول چې ما د دې درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدیق ما د تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دی.
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. دامی روغتیا رئیس دغه شان د جنگ جګړو له امله د تېر جار له سواتنیم مریض کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په ټوله کې د نامنیو په 1980 بېلابېلو پېښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه موږ غوله وخت درشه دي.
پوهنه
زوی موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
اوس هم ورځو یو دوه ولایتونو ته ور. نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او تلویزیون له لارې د زده کړې امکانات نه دي ورکول شوي. په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ښوونځیو بندیز ولګید خو په یو شمېر ولایتونو کې د رادیو او تلویزیوني ځانګړو خپرونو له لارې زده کوونکو ته د زده کړو بهیر په مجازي ډول روان و. د نورستان ولایت زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې دوی ته هم ورته اسانتیاوې برابرې کړي. روح الله انوري له سیمې دغه راپور راستولی.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره ښوونځي تړل شوي او له هغې وروسته یې درسونه نه دي ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون پوهنتون د پښکی لیسې دوه تن زده کوونکي عثمان او زکریا.
دلته په نورستان کې چې دی درسي سیستم بالکل شتون نه لري، نو زه نشم کولی چې درس ته لاسرسی ولرم، ځکه چې نور ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. ده دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی. نو زموږ غوښتنه له دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو، خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی یم نورستان. د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی، اور موږ لپاره څه شی نه راډیو شته، نه تلویزیون شته، نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نور ولایتونو دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته. موږ دغه ځیدغه غواړو، موږ ته هم دغه سې اسانتیاوې جوړ شي، موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمي ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکي به کېدای شي حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسؤلین وایي د کورونا له امله ډېری رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمي ادارې بندې دي. نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمي ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د باره ما مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزشي محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې دي کوم طرحه جوړ کړې وه، هغه طرحه د باره موږ رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزې سره موږ مخکې دل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزشي محدود تاسو اجازه راکوئ، هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل، بیخي حکم هم ورنه.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینی لار د ښوونځیو بیا پرانستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40000 زده کوونکي چې 10000 نجونې دي زده کړې کولی. اوس دا ټول بې درسه په کورونو کې ناستي. په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دې ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانستل شي، چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخیستی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو اړوند یو جالب راپور ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړې ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لورې یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي. د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتي دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر ژر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د 2 ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړې دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم. هر څومره ډیجیټلی پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوئ تاسو ته به دوه برابره نوري درکړو. که چیرته تاسو $0 ولیشئ زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلی پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1,00,000 ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پېښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبري امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټول حیرانه کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یوه بله موضوع کې پاتې کیږو چې هغه هم په یو ډول د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره تړلې. د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي د جو بایډن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنه کړي چې تیرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند جو بایډن ویلي که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپل ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړې دي. کاردا اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایډن سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وایي اصلي خبره دا ده چې کله د امریکا یا زموږ د ملګري هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه استو. خو لکه د پاکستان د ځینو برخو او نورو هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د سوالو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولنو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایډن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولي چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبانو سره باندې بحث وکړي له خپل ځان په خپل نمایندګي وکړي هیڅوک د افغانستان نمایندګي نشي کولی پرته له خپل افغان پلسو. نو په همدې خاطر باید دا ټول مسایل چې باید مخکې له نهایي هوکړې یا پرېکړې باید دا ټول مسایل حل شي.
د افغانستان د سولې کور مشره نیګینه یاري هم د سولې پر راتلونکو خبرو کې د ښځو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښیي.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوي متاسفانه باید ووایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرسیال امرالله صالح هم پرون د بایډن سرګندونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایډن وایي سم دي. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړي کال کې ماسنه دی راغله بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایډن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتونکو په اړه د سرګندونې کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال مکینزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټن ځای نه دی. مکینزي دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوې هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
برات خان اسحاق له بولان لیکلي وای دغه رقم جګړې او د امریکایانو بریدونه د سولې خند ګرځي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي دی وای دولت امر ته نه ګوري د پاکستان دروازې د ورانې کړې او په در بابا ولسوالۍ کې مرګ په پاکستان چې زموږ خاوره نیسي. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي دی وای د طالبانو بندیان او طالبان باید د حکومت بندیان خلاص کړي تر څو سولې ته ورسیږي دواړه لوري. قاری محمد نبی مینوال بل مسیج هم را لګلی دی، هغه هم د بندیانو د خلاصون په اړه ورته غوښتنه پکې شوې. مولا نقیب الله مغفور له نادلین لیکلی دی، وایي حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د راکټي حملو په اړه له راپورونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر سیمو به توغندي نه وروي. طالبان وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي امریکا په هلمند، غزنی او زابل کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې. شاین قول اردو د افغانستان د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردو وایي چې په پکتیا ولایت کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو له 3 وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه بحث وکړ. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوي تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایي ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته یې د ازادي راډیو .com. اوس هم مخکې له دې چې اونیز پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورشو، یو راپور راغلو، هغه هم له هلمند ولایت نه. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړي دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونه ډیر حاصلات ورکړي دي خو کیفیت یې د مرزونو له امله خراب شوی. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هم دا خبره مني، خو په باغونو کې د دغه مرز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر یې کروندګرو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. تر کندهار وروسته هلمند هغه ولایت دی چې د انګورو ډیر باغونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې چې په پیل کې د تورجان په نوم د یوه بزګر په غږ پیلېږي.
کچیر ته د څه ورته وګوره، په دې کې یو مان انګور پراته دي د 1.5 سلاب.
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډیر کم وړې سپینې دانې نه ولري. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پودورو په څیر نشته مواد د کرغنې یا سپیرک په نمرز دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکۍ د غټېدلو مخنیوي
کوي. د حیوانانو خو نور غټه نسته په شان سټ کال
دغه باغ څخه. د نادلي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګور په بیساري ډول بارني ولدي، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکو دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصې وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم، ما تقریبا یو لک نیم لک غونی په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې د سترګو ورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کی، خریدار به بیخي ونه غواړي. او کچې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته ورولې وای، هلته به د دې څمره پورا کار اخیسته وای. موږ عموله سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوختې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وای ک پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واګانو پر ځای د کرهنی د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره توان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دوا خانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي تا به کیفیت دواوی دی په ویرو پیسو رانی سو کار نه کی، نو بیا دا سیو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت تلاري د شکایت تلاري د راولي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توجه کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند د کرهنی د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په هغه سیمو کې چې باغ لرون کوم راجانه ده کړې مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیات وي بناً بیا نقصه ورکول کیږي، ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او د هغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطحه نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9250 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. نوملي استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. البته بیا هم لدې کبله چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت خزموږ دی و دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جوړېدو د سنگسار د وطن د جوارو د ساحل د سوکانو د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي، نو دوی کوشش وکړي چې دا زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کړي ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق په باره کښې د کندهار د برق غم هېڅوک نه خوري. دا وزارت تاسو ورور دا پیغام ورسوئ چې په دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کښې چشنیار مومنان لمبې وواله، ورور یو غوړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته، د اودسو اوبه خلک حیران دي، د چښلو اوبر اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري ورور، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته، یو څوک یې په کیسه کښې نه دي، نه مشران نهګرځي، خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای مخم ش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د اورزگان ولایت د گیزا عبدالسلی څخه مې اړیکه نیولې ده. اسد الله سعادت یم. مړی یو جدي غوښتنه ده ټول قومي مشرانو عالمانو دا ده د اولس او د دا هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دي شپاړس په یې جګې سوي دي مثلا راپورته کړي دي ویجې بریجې کوډونه هم راپورته کړي دي خو حال داسې مثلا سره نه یې پوښتوي که چېرې سره پوښت زموږ رتامت په وسه یا زموږ تجارتي مثلا صادرات چې راځي وطن ته شعره صادرېږي یو په دوه کېږي دا پر د پلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي موږ د شی مثلا پر اوښانو را پرېباس یا نورې بلې لارې را پرېباس په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی د اوبو له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر مثلا ډېر راسي موټر را تهمت نه شي کولی پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کې ده هیله کوم چې مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي دا ولس جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستل دي دروازې کښېستل دي په کور کښې جوړ شوي دي دا یو غیر قانوني کار دي ته باید حکومت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټول اسهان د حکومت په لاس کښې ده ایحت هم کولی شي ورته راشي دا زموږ د ولس جدي غوښتنه ده وسلام
ستوم د غزې ولایت او بند ولسوالۍ چې دا خبره کوم دلته مونږ دا مخالف لوسو چې ډېر په ازادو باید د غزې له والي حکومندان د امنیې چې مونږ دا غواړو چې دا پولیس پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي چې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسن ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان چې مول شو بیا یې د مولو رمو چې نوي بوټ کښې بیا یې سالالې چې د خیراته په سبب ایا دا د مسلمانه که نه ده دوی مونږ له افغانستانه پر خاورې جنګې مونږ دفاع کوو له افغانستانه دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم زما پیغام السلام علیکم
ټولو کارکوونکو ته اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپورو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي یعنی دولت اعلان کړه د یعنی د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی وچه ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو نه ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شوې یعنی د کورولا نه ټول کور کښې نه کورو کښې ناست دي او بېچارهګانه خبره په غم د خدای کښې دي یعنی د دو مټې په خپلو چوکو باندې ناست دي او د غریبو حق خوري یعنی کم یو لی ورکړي چا چې یعنی دا زاد آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او دا زما آواز ورته ورسوئ چې تا چې کوم یو غریب له ورکړي او نور زه به یعنې ازادۍ ارادې ټولو کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنې وخت زمان باندې د بېچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات بې احترامات او احترامات وړاندې کوم خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بصیر الله حکمل د کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان چې کومې دا یو ګونې دو ګونې دا چاپلي دي دا اوسپنیزې دا دوکانداران وایي مونږ یې نه اخلو باید چې دولت پدې کښې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یا دې بندې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه محمد نویر چې د هلمند ولایت نظاري ولسوالۍ سره ستا سره په تماس کښې او مجدینو ماشومو چې دي په روش کال یې مو وخوړلې راته او شش کال بیا نه دي راوتلي دا موږ حکومت څخه دا خواهش وو چې باید ته ورته اضافه وکړي روش کال نمې وخوړلې نمې راکړې شش کال بیا هغه دې پاتې دي د دا اوسه پورې نه دي ورکړي د نورو ولایتو یې ورکړه وسولې هلمند د دغسې پاتې سولې
څه چې کار دی چې یو بام دوه هوا دا پښتو کښې یو متل دی دا په ننګرهار کښې عملي کېږي ځکه د شهدا مالونه چې دا بعض شهیدان د پیسې دو چې ته به یې ورکوي چې ته به نه وي وایي تاسو وزارت نه امر والې او تاسو خوښه نه ده کله یې تخصیص نه ده کله یو بنه کله بنه کله بله بانه دي نو دغه مونږ دغه یو شکایت تاسو واورو تاسو دغه ټولې مې هغه کښې ووایي چې دغه ورور دغه څنګه چل دی ننګرهار ولایت خو ډېره بېدغه روانه ده نو دا د ما شکایت چې تاسو ته مې وکړو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدیر ډاکټر کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام او احترام درنه کوم. لیاقت له کومه څخه نور اعظم وختونه دغه چې دغه الکترونیکی تذکرو توجه ته دی آٹو روزاتن کی شروع شي تاسو ته بهتر معلومه ده په کونړ ولایت کې تذکرو توجه شروع نه ده دغه پرمې ورکي او دغه پرمې خلک ډکې خو له تر اوسه پورې تذکری شروع شوی نه دي. مخکې مونږ د راډیو څخه اوریدلو چې دغه تذکری توجه پاتې شروعاتن کې شروع ده ورو ورو په کونړ کې تذکری قطعا شروع شوی نه دي. وختونه مو دغه چې دغه تذکری